هند افغان پولیسو د روزنې ترڅنګ ژمنه کړې چې په جګړه کې به د ټپي شو افغان سرتیرو د درملنې په برخه کې همکاري ډیره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د یوې نوې ستراتیژۍ پر بنسټ هڅې کوي چې د دې شورا چارې اغېزمنې کړي. او د متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له ادارې غوښتي چې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه نورې څېړنې وکړي. دوستانو وس هم یو اربیا در ته هر کله ویو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي اوریدل شي. په روانه یو ساته خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو چې یاد مخلل پر دې سربیره نور مسایلم لرو، خو وس په مخړې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه تا مهم خبرونه ته چې لا بیل بیلو سرچینو مو راټول کړی دي. د پام کې چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته د رسمي سفر په دوهم ورځ په نوي ډیلی کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي. په پکتیا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 15 وسلوال وژل شوي او د پاکستان بشري حقوقو یوې ډلې د پاک ترک د خونځي د پخواني مشر د خوشي کېدو وخت نه کړی. دوستانو دا خبرونه په پایل کې د زینو تیروتون له کبله زموږ معذرت ومني. په پام کې چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته د رسمي سفر په دویمه ورځ په نوي ډیلی کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې د ښاغلي عبدالله وینا به د تروریزم پر ضد مبارزې په اړوند مسایلو متمرکز وي.
د دې نشست رئیس شورا در مورد سیاست ها و برنامه های کلان افغانستان
در خغل رحیمی و اجرای رئیس با در ترهگری پر ضد مبارزه لپاره در افغانستان دلوی سیاستون و پلانونو در توریزم پر ضد مبارزه پا برخه که در افغانستان و هند گردی همکاری او پسیمه که در سول و ثبات و امنیت لپاره در افغانستان در لیدلوری پاره خبری وکلی. د افغانستان اجرایي رئیس پرون د یو دوه ورځني سفر په مخه نوي ډیلی ته ورسید او د پانګوالو په یو غونډه کې لګون روسي د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې خبريږي. په پکتیا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوال وژل شوي. سیمه شاروکي وایي چې د حمله پرون مازیګر د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اړوند څېړی سیمه کې شوي. د پکتیا د امنیت کمانډانې د رسنیو دفتر په وی خبر پاڼه کې ویلي وسلوال په یو سراچه موټر کې سپارو چې د غوڅ ملاتړ د ځواکونو لخوا برید پرې وشو. خبر پاڼه زیاتوي چې په برید کې د وسلوال موټر وسلې او نور وسایل هم لمنځه تللي. د سرچینې په وینا په برید کې ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي. په کابل ښار کې پرون د مکناتیسي ماین د چاودنې په پیښه کې یو رینجر موټر سوځیدلې. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته ویل چاودنه تیر ماښام شپږ نیمې بجې د لومړۍ حوزې اړوند په چندول سیمه کې شوې، خو نوموړي د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. د چاودنه په داسې حال کې کېږي چې په پلازمېنه کابل کې د محرم د میاشتې په مناسبت امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د افغانستان او بنگلاديش تنو لسکلنو ځوانانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ دوهمه یو ورسنۍ لوبه سبا په پام کې ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
دویمه لوبه د افغانستان کرکټ لوبډلو بل د بنگلاديش د لسکلنو بل سره د شمې تورز د کابل پر مهال سهار 9 بجې پیل کړي.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو لوبډلې له بنګلاديش سره د ورځنیو لوبو لومړۍ لوبه پرون د 145 منډو په توپیر بایلوده. لوبه بنګلاديش پیل کړه او په 500 ورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځیدو سره افغانستان ته 223 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې په 15 ورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او یوازې واویا منډې جوړې کړې. د افغانستان او بنګلاديش لوبډلې به په دې لړۍ کې 15 ورځنۍ لوبې کوي چې وروستۍ به د اکتوبر د میاشتې په 6 نیټه وي. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د بشری حقوقو یوې ډلې د پاک ترک د خصوصي خونځي د پخواني مشر د خوشکیتو غوښتنه کړې. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون پرون په یو بیان کې وویل چې مسعود کاجماس پرون له خپل دوه لون سره د شلو وسلوالو کسانو لخوا چې په یو پیک اپ موټر کې سپاره وو په لاهور ښار کې خپل کوره تختول شوه. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون ویلي چې کاجماس له تیر یو کال راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د ادارې په اسنادو په پاکستان کې ژوند کاوه. مسکو وای د روسیا او شمالي کوریا ډیپلوماټان بنن جمعه په مسکو کې سره وګوري او د کوریا د بهرن په اړه بحث وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخاروا د پنځم به پروس خبريالانو ته ویل چې د روسیې یو جګپوړي ډیپلوماټ اولیګ بورمستروف با د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي امریکا د څنګه له عمومي مشر چوي سن هوې سره خبري وکړي. زخرو وای د دې سلام مشورو پر مهال به د کوریا د ټاپو وزمې او شمال ختیځ آسیا د وضعیت په اړه د نظر تبادله وشي. له خبرو مخکې واضح هم دومره درته ویلای شم او د خبرو په پای کې به هم معلومات درکړو. د رسنیو لپاره به یو بیان هم خپور شي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ هو د سپتمبر په 15 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ تور ولګو چې د دې هیواد پر ضد جګړه اعلان کړي ده. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه نوی اډیو خبره کړې ده چې وایي د دې افراطي ډلې د مشر ابو بکر البغدادي غږ دی. لا داعش ډلې سره د اړوند الفرقان خبري وی پانی لخوا د خبره شوی ویډیو شپک څلويخته کیده او د سب نیټه نه ده معلومه. لدې مخکې د البغدادي غږی پیغام د 2014 کال په نومبر میاشت کې خبر شوی و. دا د ساده اډیو ده. هند د افغان پولیسو د روزنې ترڅنګ شمنه کړې چې په جګړه کې به د ټپي شو افغان سرتیرو د درملنې په برخه کې همکاري ډېره کړې. د مودې خبرونه د سر موضوع ده. په خبرونه کې نور دا ریپورتونه اوریدلای شي. هندوستان ته د افغانستان د اجرایي رئیس د سفر په ترڅ کې نوې ډلې د کابل د هغې طرحې په اړه غور کوي چې د افغانستان د ملي تولیداتو او صنایعو لپاره په هند کې د ځانګړو اقتصادي زونونو رامنځته کولو غوښتنه ده. په افغانستان کې وسلوالو ډلو نه یوازې د خپل ترهګر بریدونه زیات کړي، بلکې د ځوانانو سخت دریځ کول او د خپل فعالیتونو پروپاګند هم پام زیات کړي. په دې اړه یو تفصیلي ریپورت لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د یوې نوې ستراتیژۍ او کړنلارې پر بنسټ هڅه کوي چې د دې شورا چارې او هلې ځلې مؤثرې کړي. که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له ادارې وخت چې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه نوې څېړنه وکړه. هند افغان پولیسو د روزنې ترڅنګ شمنه وکړه چې په جګړه کې به د ټپي شو افغان سرتیرو د درملنې په برخه کې همکاري ډېره کړي. د هند صدر اعظم په نوې ډلې کې د افغان حکومت اجرایي رئیس سره په کتنه کې پر دې سربیره په ګډې سوداګرۍ زیر راکړې ورکړې هم ټینګار وکړ. نور حال له نوې ډلې څخه د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام راکړي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هند ته د خپل سفر په ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ ناوخته د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي سره وکتل او په یو شمیر مهم اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو هوکړې ته ورسېدل. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په نوې ډیلی کې ازادي رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو هغه تړون هم لاسلیک کړ چې لمخې به هند افغان پولیسو ته روزنه ورکوي.
این شخص یک تفاهم نامه جدیدی هم اینجا شد که هندوستان بعد از این تعدادی از نیروهای پولیس افغانستان به آموزش میدن در اینجا. تیجرایی هم که پیشنهاد کرد که رسمی ها و مسئولین خوب مسئله افغانستان تداوی بکنند که نخست وزیر هند در این شخص پذیرفت و هدایت داد که به این قضیه زودتر رسیدگی شد.
دی ویل چې په دې کتنه کې خاغلی عبدالله د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي او فرصت وباله، او وی ویل چې د امریکا نوې تګلارې د سیمې د امنیت او د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره زمینه برابره کړې ده. همداشان خاغلی رحیمی وویل چې په دې کتنه کې په دې هم هوکړه وشوه چې هند به په جګړه کې د ټپي شوي او افغان سرتیرو درملنې په برخه کې همکاري ډیروي. نوموړي وویل چې عبدالله عبدالله د هند لومړي وزیر غوښتنه وکړه چې په افغان سوداګرو د مالیه د لغوه کولو ترڅنګ هغوی ته لا زیاته زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست ویان زیاته کړه چې په دې کتنه کې د هند لومړي وزیر په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو د لمنځوړلو په برخه کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ ملاتړ هم وکړو. په دې کتنه کې ښاغلی مودي د غشان په هندوستان کې د افغان پولیسو د روزنې ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. خاغلی عبدالله له دې وروسته د هندوستان له ولسمشر رامنات گووین سره هم وکتل، او په دې کتنه کې د هند ولسمشر ټینګار وکړ چې هیواد په ټول توان سره په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. له دې وړاندې د پنځشنبه په ورځ د افغان حکومت اجرایه رئیس په نوې ډیلی کې د سوکالی پر لور د افغاني تولیداتو په یو نندارتون کې تر برخې اخیستو وروسته په یو خبري ناسته کې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره ګډ خطر یاد کړ. خاغلی عبدالله وویل چې افغان حکومت له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د خو اړیکو سیاست چلوي او هیڅ چاته د افغانستان په بهرنی سیاست کې د ویټو حق نه ورکوي. نوموړي ویل هیڅ هیواد باید د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه اندیښنه ونه کړي، ځکه په وینای افغانستان هیڅ کله نورو هیوادونو ته ستونزې نه دي جوړې کړي.
در قدم اول هر کشور منافع خود تعریف میکنه و تعریف منافع ما از لحاظ روابط با همسایه همی است که ما خواستار روابط خوب و نیک همسایگی با همه کشورهای همسایه بود و همی توقع را از همه داشتیم. افغانستان هیچ وقت تهدیدی برای کشور همسایه نبوده و نخواهد بود. اگر کشور خواسته باشه که نسبت به روابط افغانستان به خود با کشورهای دیگه حق ویتو قائل شوه، این چیز مردم افغانستان اجازه نخواهد دادن. و
خاغلی عبدالله همدار از د افغانی تولیداتو د نندرتون مهم وباله ویل هیله لري چې هندي سوداګر به د افغانی تولیداتو لپاره د مارکیټ په پیدا کېدو کې مرسته او همکاري وکړي. د دې سفر په ترڅ کې خاغلی عبدالله له هندي پانګوالو سره هم ناسته درلوده. نو موړي هندي پانګوالو ته په افغانستان کې د پانګونې بلنه ورکړه او ډاډ ورکړ چې افغان حکومت ژمن دی چې بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې په برخه کې هر ډول اسانتیاوي برابرې کړي. له خاغلی عبدالله سره په دې سفر کې د کابینې د یو شمیر وزیرانو په ګډون نږدې 200 افغان سوداګر ملتیا کوي.
بلخوا نوی ډیلی د کابل د هغې طرحې په اړه مغور کوي چې د افغانستان د ملي تولیداتو او صنایعو لپاره په هند کې د ځانګړو اقتصادي زونونو د رامنځته کولو په اړه ده. په دې اړه به زموږ د بل همکار احمد تکل چمتو کړی رپورټ واورو.
د حکومت د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې په هند کې د افغانستان د کورنیو تولیداتو د وړاندې کولو لپاره د ځانګړو اقتصادي زونونو د طرحې په اړه د دې هیواد اړوندو ادارو ته د غور امر ورکړ. ښاغلی رحیمی وایي افغان سوداګرو ته د ځانګړو امتیازونو منل به دا امکان برابر کړي چې د هیواد کورني تولیدات او صنایع په کم لګښت هند او نورو هیوادونو ته صادر شي. ښاغلی رحیمی چې له اجرایه رئیس سره د نوې ډیلی په سفر کې ملګری دی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
رئیس اجرایه در صحبتی که با نخست وزیر هند داشت مسئله زونهای اقتصادی آزاد
اجرایه رئیس دهن له صدر اعظم سره په خبرو کې د آزاد و اقتصادی زونونو مسئله یاد کړه او له هغه څخه یو غوښتل چې د هغو افغان سوداګرو لپاره چې د افغانستان کورنی تولیدات د هند له لارې او په هند کې د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي ځانګړي امتیازونه ومني، څو د افغانستان کورنیو تولیداتو او صنایعو ته د نویو بازارونو د موندلو په خاطر دا تولیدات په کم لګښت په هند کې او له هند څخه بهر خرڅلاو ته وړاندې شي. د اجرایه ریاست ویان ښاغلی رحیمی وایي ښاغلی مودی د هند اړوندو ادارو ته امر ورکړ چې د دې مسلې په اړه غور وکړي او د افغان سوداګرو ستونزې په جدي ډول حل کړي. ښاغلی رحیمی زیاتوي صدر اعظم مودی همداراز ټینګار وکړ چې هند د چابهار بندر د ژر تر ژره فعالولو په برخه کې کار کوي. د افغانستان اجرایه رئیس پرون د یو دوه ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته له رسېدو وروسته هغې غونډې ته وینا وکړه چې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونو او سوداګرۍ د پراختیا په مقصد جوړه شوی و. عبدالله عبدالله وروسته د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره په کتنه کې د افغانستان او هند ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. په دې کتنه کې دواړو خواوو یوه موافقه هم لاسلیک کړه چې له مخې به هند د افغانستان پولیسو ته روزنه ورکوي او د افغان سرتیرو د درملنې په برخه کې به همکاري کوي. هند مخکې هم د افغان پوځیانو د درملنې په برخه کې مرسته کوله، خو اوس به په زیات شمیر پوځیان مني. د اجرایه ریاست ویان ښاغلی رحیمي وایي دا ژمنه د افغانستان لپاره خورا مهمه ده او هند د افغانستان دا غوښتنه په خورا ورین تندي ومنله.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د خپل نوې ستراتیژۍ پر بنسټ هڅه کوي چې د سولې د خبرو د بریالي کېدو په هدف د یوې ملي اجماع رامنځته کېدل باوري کړي. د دې شورا مرستیال پرون ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د سولې د علي شورا د مشرتابه هیئت له همدې خاطر د افغانستان ټولو ولایتونو ته سفر وکړي او د دې شورا د کاري لوري د شریکولو په خاطر د علماو، سپینګیرو او ځوانانو سره وګوري او خبرې وکړي. اجمل تورمان رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي له سیمه ییزو چارواکو، اغیز لرونکو شخصیتونو او ځوانانو سره د سولې د علي شورا د نوې ستراتیژۍ شریکول، د سولې غږ عامول او له خلکو سره د یادې شورا د کاري لوري مطرح کول ولایتونو ته د دغه شورا د مشرتابه پلاوي د سفر مهم ټکی دي. د سولې د علي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه شورا مشرتابه پلاوي په پام کې لري چې د سولې د خبرو د بریالي کولو لپاره یو ملي اجماع رامنځته کړي.
در نظر داریم چې هیئت رهبری شورای عالی سول به تمام ولایت کې
په پام کې لري چې د سولې د علي شورا د مشرتابه پلاوي ټول ولایتونو ته سفر ولري او د دغه شورا نوې ستراتیژي له چارواکو، دولت د مشرتابل رئیسانو، د سولې علي شورا لغړو، سپینجرو، علماو، ځوانانو، شذو او نارینه سره شریک کړي او په دې توګه موږ د سولې د بهیر په برخه کې یوې ملي اجماع ته ورسیږو.
اجماع ملی در رابطه با روند صلح.
خغلی سلیم وویل د سولې د علي شورا د ولایتي کمیټو کارونه چې ل شو خو دوه کلونو راځي ځندیدلی و بیا پیل شوی او ټاکل شوی چې د سولې د علي شورا د نوې ستراتیژۍ د اساسي کرخو د شریکولو په هدف ټول ولایتي رئیسان کابل ته راوغوښتل شي. د نوموړي په وینا د سولې د علي شورا ولایتي کمیټو ته درې میاشتې وخت ټاکل شوی چې وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیلولو، د څرنګوالي، د ملي اجماع د جوړولو او د سولې د فرهنګ د ترویجولو په برخه کې خپلې کړنې ثابت کړي، کننو د ده په خبره فعالیتونه به بیا ودرول شي. دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ په ارګ کې د سولې د عالي شورا د مشرتابه له پلاوي سره په لیدنه کې له دوی وغوښتل چې د ټول هیواد په کچه د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی هم ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به د افغانستان ټول خلک خپل استازي وګوري او دغه بهیر به په پراخ ډول سره مخته یوسي. په ورته وخت کې د چارو شمیر څیړونکي وایي ممکن په اوږدمهال کې د سولې د عالي شورا دغه فعالیتونه ګټور تمام شي، خو ټینګار کوي چې دغه کارونه باید نمایشي نه وي. د چارو پو حسیب الله شینواره
دا د دوی د پلان پورې او د دوی د طرح او ستراتیژي پورې اړوند چې دوی له کوم لارې غواړي چې خپل فعالیتونه مخکې بوزي. که چېرته په دې پلان کې نوې طرح دوی خپل فعالیتونه ته خپل ستراتیژو ته او خپل طرحو ته تغیر ورکړي وي او په اغیزمن توګه دوی وکولي شي ټولنې سره کار وکړي او د بحث زمینه مساعده کړي او اغیزمن فعالیتونه ترسره کړي، نه یوازې نمایش فعالیتونه.
د افغانستان د سولې علي شورا له دې عمله تل انتقادونه سره مخ شوی چې اغیزمن فعالیتونه نه درلودل، خو دغه شورا په وار وار د ګلبدین حکمتیار په مشي د حزب اسلامي سره سوله په خپل سترو لاسته راوړنو کې شمیرلی او د یاد شورا نوی رئیس او د مشرتابه پلاوی ویلی چې ولس به د سولې په برخه کې د دوی د لا فعالیتونو او نورو پرمختګونو هم شاهدان اوسي.
د ننګرهار او بلخ ولایتونو یو شمیر مدني فعالانو د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو او همدارنګه د ډیورن کرخې په اوږدو کې د اغسن تار د تیریدو په عکس العمل کې پرون یوه اعتراضي غونډه وکړه. دا غونډه په جلال آباد کې شوې. له جلال آباد د ازادي رادیو خبریال شمعمود شینواره تفصیل راکړي.
د ننګرهار او بلخ ولایتونو یو شمېر ځوانو مدني فعالینو د پنځشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې د پاکستان راکټي بریدونو او د ډیورن کرخي پوګدو کې د ازغن تار د تیرېدو پر ضد احتجاجي غونډه وکړه. دوی لزان سره په زړول شو بینرونو کې د پاکستانی ځواکونو لخوا پر افغان خاوره د راکټي بریدونو د بندیدو غوښتنه کړې او دا رنګا د ډیورن کرخي پوګدو کې د ازغن تار د تیرېدو مخالفت ښکاره کړې. د احتجاج کوونکو له ډلې صفت ځواک په حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د تیری مخه ونیسي.
له نړیوالو او همدارنګ له خپل حکومت غواړو چې هر ډول ډیپلوماټیک اړیکې او هر ډول اړیکې د پنجاب سره او د پنجاب له پوځ سره او د پنجاب له حکومت سره ختم کاندي. مونږ لامو تر باسینه یو هیواد غواړو، یو ولس غواړو، یو حق غواړو.
له بلخ ولایت څخه راغلی مدني فعال خیبر امینی وای پاکستان د ډیورند کرخي پوګدو کې ازغن تار تیروي چې دوی د دې کار کلک مخالف دي. نوموړي ویل د ډیورند کرخي دواړو غاړو ته یو قوم پروت دی او دا کرخه به هیڅ کله د قوم سره بیل نه کړي.
له بلخ راغلی استو ډیورند کرخه ډیورند یو خرګړنه کرخه ده او دا کرخه ده ټول افغان پر سینه باندې تیر شوی ده او موږ ټول اصلا ټول ایس افغان ته د منلو وړ نه ده. ولی دا د یو ماخت وخت لپاره ده، یو ځانګړي وخت لپاره په خط باندې لیکل شوی وخت تړون او دغه د منځ تللې د وخت تکمیل شوی ده. موږ ډیورند نه منو، اصلا موږ د ډیورند پر ضد باندې راغلی.
دوی وایي که د پاکستانی ځواکونو له لورې پر افغان خاوره د راکټي بریدونو په تړاو دولت غبرګون ونه ښیي نو ولس به خپل لاس په کار شي. مدني فعالان داسې مهال د پاکستان پر ضد احتجاج کوي چې په روانه اونۍ کې پاکستانی ځواکونو یو وار بیا د ننګرهار په اچین او نازیان ولسوالیو راکټي بریدونه کړي.
دوستانو د خبرونه په فایل کې مو هندستان ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سفر او هلته د نوموړي د لیدنو کتنو په اړه ریپورټونه درلودل. یو شمیر هندي ورځپاڼو په همدې اړه لیکنې او مقالې خپرې کړې دي. رضوان مراد ځینې هندي ورځپاڼې کتلي او په دې ورځپاڼو کې د ښاغلي عبدالله د سفر په اړه د خبرو شوو ریپورټونو مهم ټکي راخستي.
هندی ورځپاڼو او خبرونو نوی ډیلی ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه مطالب خپاره کړي دي. نیو کیرالا اکسپریس خبرونه لیکلي دي عبدالله عبدالله په نوی ډیلی کې د افغانستان او هند ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراخوالي او د همکاریو د دوام په اړه خبرې او بحثونه وکړل. نیو کیرالا اکسپریس لیکي هند او افغانستان تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو له امله پر پاکستان انتقادونه وکړل. خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی له قول لیکلی دی چې هغه تروریزم او سختدریزی چې افغانستان یې اغیزمن کړی دی د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره دی او ګاونډي هیواد د پالیسۍ تولید دی. دا مطلب لیکوال وایي له کله نه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړې ده د افغانستان او هند ترمنځ خبرې اترې زیاتې شوې دي. نیو کیرالا ایکسپریس د هند د دفاع د وزیر دا خبره هم نقل کړې چې د امریکا دفاع وزیر ته ویلي چې هند به پراختیایي، روغتیایي او د انرژي د سکتور په ګډون په مختلفو برخو کې له افغانستان سره خپل اقتصادي همکاریو ته دوام ورکړي. انډین ایکسپریس خبرونه لیکلي افغانستان او هند په خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې وسیړلې. انډین ایکسپریس لیکلي چې په نوې ډیلی کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د خبرو هدف لا افغانستان سره د هند ستراتیژیک شراکت پیاوړه کول دي. د هند بارنوی چارو وزارت ویلي هند د یو باثباته، سولهیز، شفاف او یو موټی افغانستان د جوړولو په هڅو کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره شریک او همکار ده. هندي ورسپانو ویلي دي د افغان حکومت اجرایي رئیس وروسته تر هغې له هندي مقاماتو سره پر دوه اړخیزو مسئلو خبرې وکړې چې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک شراکت شورا په روانه سپتمبر میاشت کې د افغانستان په بیا رغونه کې د هند د راتلونکو همکاری وپړه بحثونه بشپړ کړل.
متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې غوښتي چې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه نورې څېړنې وکړي. ایراني چارواکو لا پخوا ویل چې د خپلو پوځي تاسیساتو تفتیش ته اجازه نه ورکوي. په دې اړه به له احمد تکل نه ریپورت واورو.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی وایي ځینې هیوادونه هڅه کوي چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې له نور تفتیش څخه وژغوري. خو نوموړی خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه اضافي تفتیش ونه شي نو د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه به له تشو ژمنو پرته بل څه نه وي. میرمن هیلې دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید پر روانو دوو اونیو کې دا خبره چې ایران له اټومي موافقې سره سم ګام اخیستی کنه کانګرس ته په ډاګه کړي. میرمن هیلی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، کله ایران سره اټومي موافقه کومه معنا لري نو ښکیل اړخونه باید د دې موافقې د موادو په اړه یو ګډ تفاهم ولري. ایرانی چارواکو لا پخوا ویلي چې د خپلو پوځي تاسیساتو تفتیش ته اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې IAEA ویلي چې د پوځي او ملکي تاسیساتو د تفتیش په برخه کې باید توپیر نه وي. میرمن هیلی زیاتوي اوس داسې ښکاري چې ځینې هیوادونه له اضافي تفتیش څخه د ایران د ژغورنې هڅه کوي. د میرمن هیلی په بیان کې د ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد شوی، خو فرانس پرس خبري اژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله وایي چې هدف ښایي روسیه وي. لس ورځې مخکې د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي پر واشنگټن تور ولګاوه چې د ایران اټومي موافقه ثبوتاش کوي او له IAEA څخه یې وغوښتل چې د واشنگټن د نه منلو وړ غوښتنو په وړاندې مقاومت وکړي. متحدو ایالاتو په دې وروستیو کې د ایران د اټومي موافقې په اړه چې ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د هغې د فسخه کولو ژمنه کړې وه، انتقادونو ته زور ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وړمه ورځ آسیا پاسیفیک تحقیقاتي مرکز ته د څرګندونو پر مهال خبرداری ورکړ چې د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن وتل به یوه ستراتیژیکه سهوه وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روان 2018 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د ګوګل شرکت د تاسیس او کار 19 کلونه پوره شول. د ګوګل د رامنځته کېدو په نړۍ کې د معلوماتو د تبادلې او تنظیم په برخه کې داسې انقلاب راوس چې اغیز یې د انسانانو پر ژوند تل پاتې دی. خو ګوګل چا او څرنګه جوړ کړ؟ فرشته جلال زئی په دې اړه رپورت لري.
کله چې د هند په اړه خبرې کوو، شایي داسې وار به نه وي چې بالیوډ سندریا او ګډا او تاج محل د چا ذهن ته ورنسی. بالیوډ د هند له فرهنګ، خلکو او ټولنې سره د نړیوالو د آشنایۍ داسې رنگینه کړکۍ ده چې ورځ په ورځ لا پرانیستل کیږي او ډیر خلک په مجازي دنیا کې د هند رنگینې ټولنې سیل ته وربولي.
प्रेम की भाषा लिखता हूं तुझे रोज जरा सा.
دوستانو، په تیر وطن سرمو د فرشتي جلال زئی یو بل رپورت چې د هندي سینما په اړه وو وغږاوه، اوس هغه رپورت ته پام وکړئ چې د ګوګل د شرکت د تاسیس په اړه دی.
امریکایي کمپیوټر ساينس پوه لارنس ادوارد پیج په 1991 میلادي کال کې د ډاکټرا اخیستلو لپاره د امریکا په سټانفورد پوهنتون کې شامل شو. تصادفاً د پوهنتون مسؤلانو هغه وخت یو بل محصل سرګی برین ته سپارښتنه کړې وه چې پیج د پوهنتون په ودانۍ یو انګړ کې وګرځوي او له اکاډمیک چاپیریال سره یې آشنا کړي. پیج او برین تر دې ابتدایي آشنایي څو کاله وروسته د ګوګل انټرنیټي سیستم جوړ کړ چې په نړۍ کې د معلوماتو د تنظیم او ویش داسې انقلاب راوس چې پای نشي اټکل کېدلی. پیج او برین د تحصیل په اوایلو کې په نړۍ کې د معلوماتو د تنظیم او په اسانۍ د خلکو ترمنځ د معلوماتو د شریکولو او تبادلې لپاره د ګوګل په څیر د انټرنیټي سیستم د جوړولو هوډ وکړ. دواړو کمپیوټر ساينس پوهانو دا کار د خپل کور له ګراج پیل کړی وو او 19 کاله وروسته دا دی د ګوګل انټرنیټي سیستم په یو لوی شرکت بدل شوی او د امریکا په کالیفورنیا کې ډیر لوی دفتر لري. د نړۍ د نفوس تر نیمایي زیاته برخه اوس له ګوګل کار اخلي، یعنی لږ تر لږه 4.5 میلیارد انسانان د نړۍ په 160 هیوادونو کې د ګوګل له معلوماتو استفاده کوي. د ګوګل په نړیواله شبکه کې تر 2000 زیات خلک په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي. د تیر کال په پای کې رپورټونه وویل چې د ګوګل شرکت پانګه پر 9.8 میلیارد ډالر واوښتې ده. ګوګل د معلوماتو د تنظیم لای و انټرنیټي سیستم څخه په نړۍ کې په ډېری پرمختللي شبکې بدل شوی دی. دا شرکت اوس له بیډریور موټرو، سمارټ لینز او سمارټ عینکو تر ډیرو پرمختللو ساينسي څیړنو په بیلابیلو پروژو کې کار کوي.
ستاسو لا پیغامونو.
وعلیکم السلام.
د ازادي رادیو څخه پیغام د زابل ولایت خراریان له منطقې څخه څنګه پریردم موږ د زابل ولایت خراریان منطقې کې د افغان بیسن شبکه ډېره کمزوري ده کار نه کوي موږ له دې ستونزې سره ډېر زیات مخامخ یو هر کله چې بس ټلیفون کوو په شل واره کې مې یو ټلیفون په مټې روغ سي نو کار نه کوي دا خلک د ډېره غټو منطقه هم دلته افغان بیسن ډېر کمزوری د افغان بیسن له شرکت څخه موږ غواړو چې موږ ته د یو انتن لپاره یو اقدام وکړي دا مشکل مراحل کې مننه خیر
موږ د زوبې راډیو کور کاونکو ټول ته سلامونه ورسېږي موږ پیغام دغه د سترلینګ موسسه موږ سره ډېر ظلم کړی روزګان ته تللي پنځه شپه ګورې موږ په ځای نور خلک لیږلي بېکاره کړي وي په اول تاریخ هم لیږو ته توس هم لیږو تر اوسه پورې په موږ باندې ملانډې وایي نه م لیږي نه ښه نه بعد دا شپه اووه میاشتې دغه د بېکاره کړي د 2013 کال نه ته 2015 کال پورې دوه کاله په موږ ملانډ وهلې اسناد مې درلودل د انډیسي د لتراس د ما په اسنادو به یې بل نه پار ولېږلو خدای په امان
دوستانو ستاسو څو پیغامونه مو واورېدل اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته په پام کې ده چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته د رسمي سفر په دویمه ورځ په نوې ډیلي کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي په پکتیا کې نړیوالو ځواکونو په یو هوایي حمله کې 15 وسلوال وشلې دي په کابل ښار کې پرون د مقناطیسي ماین د چاودنې په یوه پیښه کې یو رینجر موټر سوځېدلی دی د افغانستان او بنګلادیش د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ دوهمه یوه ورځنۍ لوبه سبا کیږي په پاکستان کې د بشري حقونو یوې ډلې د پاک ترک د خصوصي ښوونځي د پخواني مشر د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پرون په یو بیان کې ویل چې مسعود کاجماز پرون له خپلو دوو لوڼو سره د شلو وسلوالو کسانو لخوا په لاهور کې تختول شوی دی مسکو وایي د روسیې او شمالي کوریا ډیپلوماټان به نن جمعه په مسکو کې سره وګوري او د کوریا د بحران په اړه به بحث وکړي او د اسلامي دولت وسلواله ډلې یو غږیز پیغام خپور کړی چې وایي د دې افراطي ډلې د مشر ابوبکر البغدادي آواز دی دوستانو مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړي پروګرام او همدارنګه کور کلی پروګرام ته ورشو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو په افغانستان کې وسلوالو ډلو نه یوازې خپل ترهګر بریدونه زیات کړي بلکې د ځوانانو سخت دریځ کول او د خپلو فعالیتونو البته تبلیغاتي فعالیتونو ته هم پام زیات کړي د اقتصاد اصول انسټیټیوټ لخوا خبر شوې نړیوال توریزم د جدول لمخې افغانستان له عراق وروسته په ټوله نړۍ کې له ترهګرۍ څخه اغېزمنېدونکی دویم هیواد دی توریستي د ټولنیزو رسنیو تر څنګ څنګه په خلکو کې خپل تبلیغات خپروي او د دې لپاره له کومو لارو چارو کار اخلي په دې اړه ملالۍ بشیر رپورټ چمتو کړی چې پایلې د داعش د وسلوالې ډلې پورې د اړوندې وي راډیو په غږیز پیغامونو کېږي
اسلامی قراری زایل است شمالی بغداد ولایت دا بغداد له شمال خبرونه وایي چې المشاهده
په لومړي سر کې دایو عادی رادیو ښکاری چې د پروګرام کوربا یې له څو اوریدونکو سره خبرې کوي خو څو دقیقې وروسته د کوربا او اوریدونکو خبرې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد د جګړې تبلیغ او هڅونې ته اوړي دا د اسلامي وسلوالې ډلې یا داعش خلافت ژغ رادیو ده چې په ننګرهار کې له نږدې یو کال څخه له مې میاشتې وروسته یو ځل بیا خپرونې پیل کړې دي د چارواکو د اټکلونو له مخې داعش په افغانستان کې تر 3000 وسلوال لري چې ډیری یې په ختیځ او شمال کې فعال دي د جلال آباد اوسیدونکو اندیشنه لري چې که د داعش رادیو تبلیغات ادامه پیدا کړي نو لري نه ده چې ډیر نور ځوانان د دې ډلې ملګري سي زبیح الله غازی دا رادیو اوریدلې او وایي چې ټول خبرونې د بیروزګارون ځوانانو لپاره ښکاره بلنه ده
خپلو تبلیغاتو کې خلک رابلی چې د داعش لیکو ته ول شي هغه ته سیمه ورخی چې په پلانې ساحو کې زمنګ خلک دی هغه ته تاسو راتللې شي تماس سره نیولې شي د ترزی د خلکو سره خبرې کوي خلکو سره عام خلکو سره مرکې کوي او خلک دې ترابلی چې نور خلکو ته داسې یو ذهنیت ورکړي چې د شلیکو تراشي او دغه رادیو واوري دغه سیمارکی دغه تبلیغات کوي د خلکو سره خبرې کوي او هغه بیا خبري
د نړیوال بانک د 2014 کال د شمیرو لمخې په افغانستان کې 40 سلنه خلک دندې نه لري او ډیری ځوانان دي د همدې خبرې په درک سره داعش د خپل رادیو لاري د ځوانانو راجلبولو لپاره جهادي شیرونه او ترانې وړاندې کوي دا بی موسیقی ترانه په عربي پښتو او دری ژبه بودی چې د وینو تویولو خبرې پکښ کیږي. په سوریه او عراق کې د ابو بکر البغدادي په مشرۍ اسلامي دولت وسلوالي ډلې په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره حافظ سید خان مشر او ملا عبدالرؤف خادم مرستیال اعلان کړی و. دا ډله یا د سیمه د خراسان په نامه یادوي. حافظ سید خان د هغه ځایناستی حارث لوګری او ملا خادم په ډرون بریدونو کې وژل سوی دي. که څه هم داعش وسلوال په پرله پسې ډول د افغان او بهرنۍ ځواکونو تر بریدونو لاندې راغلي، خو دا ډله بیا هم ختمه سوې نه ده. څېړونکي د دې لامل د دې ډلې نوي ځوانان ګمارل شي. په کابل کې د سولې مطالعاتو او شخړو د حل مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي،
داعش په دې خاطر راډیو ته مخ کوي چون چې دوی پوهیږي چې په افغانستان په کلو بادو کې ډېر خلک انټرنټ ته لاسرسی نه لري او دوی تازه ګروپ و نو د دوی او همره اشخاص هم نه وه چې هر کلي ته ولاړ شي هلته تبلیغ وکړي خلک راچل کړي. یو دا مهم دومه مهمه نکته چې راډیو ډېر کم مصرف غواړي، او بیا تر ټولو بله خبره دا ده چې ډېر خلک ورته غواړي ژدې یو نه وه ورته په فکر کې وه چې دا به څه یي تېره زه واوره هغې به اورېدل زیاتره په جذب د ننګرهار او ولایت او په سرحد ولایتونو کې رادیو څخه
داعش د خپلې رادیو او ټولنیزو مطبوعاتو د تبلیغاتو په مرسته نوي جنګیالي جلب او جذب کوي. چارواکي د خلافت ژغ رادیو لبیرته فعال کېدو خبر دي. دوی وایي چې دا رادیو د ویجاړۍ لبیرې په ګرځند ډول فعالیت کوي چې کله یې خپرونې بندې او کله بیا پیل سي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال غونډې به بیا هم د داعش دا تبلیغاتي راډیو له منځه یوسي.
دوی په لومړي سر کې په ډېر زور باندې او د سترو اهدافو سره راغلي وو. هلته نږدې د 2500 څخه زیات کسان یې ووژل شو. د زرو په حدود کې د دوی ټپیان شو. مشر یې به حافظ سعید او اجمل او ګلزمان او حسیب او شاهد او دا مشران یې هلته ووژل شو. د دوی مرکزونه لمنځلار د دوی د رادیو ثابت کو مرکز نه دی. دا درې څلور ځل لمنځلار دا یو وړه دستګاه ده په موټر باندې نصب کړي ده. کله کله د فعال شي او اغم دې خط نه دی خو تر وړي یو سات لپاره کله کله نشرات وکي او بیا بیرته ورکه شي.
که څه هم خلافت ژغ رادیو کله کله فعال سي، داعش ډلې په دغه برخه کې خپل هڅو لاس نه دی اخیستی. د دې ترڅنګ سختري دي د ټولنیزو رسنیو لاره هم غواړي په خلکو کې خپل تبلیغات خپاره کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، پولیو یا د ماشومانو د فالج ناروغي یو نه درمل کیدونکې ناروغي ده. د پولیو مخنیوي یوازې په 200 کې واکسین سره کېدلی شي، هغه هم په وړیا ډول. نن له موږ سره د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې ډاکټر میرجان راسخ دی. نوموړی د پولیو پر ضد د واکسین پر روان کمپاین خبرې کوي.
سرتا سری کمپاین دی، په دې معنی چې په ټول هیواد کې دا کمپاین پلی کیږي. تر جمعې پورې دا دوام لري. په جمعې ورځ کې بیا هم زموږ واکسیناتوران کورنیو ته دوباره زی، تر څو هغه ماشومان چې د کمپاین نه په ورځو کې د واکسین څخه پاتې وي هغه دوباره واکسین کاني. په دې کمپاین کې تقریبا منګه چې په پلان کې نیولې دي 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه د 5 کالو لاندې وي هغه ته واکسین ورسیږي. دا صرف په قندار او هلمند په 15 سوالیو کې دا کمپاین لکه څو وروسته تطبیقیږي. یعنی په دغه جریان د دې هفتې کې نه تطبیقیږي، دا د بلې میاشت کې، یعنی په اکتوبر میاشت کې کېدای شي کمپاین
هم تطبیق شي. دغه شمیر چې تاسو یاد کړ، په دغه شمیر ماشومانو ته څنګه تاثیر رسیږي؟ په روسیمو کې چې هلته نام نیدیال تم دا واکسین کیږي.
بله، گرچه دا خود سی زمنګه هغه ټارګټ یا زمنګه هغه هدف دی چې دوته منګه باید واکسین ورسو، خو په زینو سیمو کې، په زینو ولایتو کې، په لسوالیو کې واقعا منګه زینې تهدیدو چیلنجو سره مخ یاستو. هغه ورستۍ ارقام چې منګه دا د نن سهار تر لاسه ک هغه کې زینې سیمې منګه تر اوخه دل سویچ تر وسه سیمو کې ماشومان ته لاسرسي یقیني سوای نه دی. یعنی خبري روانې دي د مخالفینو سره، منځګړتوب د محلي مشرانو پکې روان دي چې غلطه هم واکسیناتورانو ته اجازه ورکړل سي چې موږ ماشومان واکسین کو. هغه کم آخري ارقام چې موږ تر راغله تقریبا 1,40,000 ماشومان شاوخوا تر اوسه پورې هغه ته لاسرسی یقیني سوی نه دی. نو موږ امیدوار یو چې د پجریان دغه کمپاین کې هغه ته هم موږ لاسرسی ومومو.
پرته لدې چې تاسو د پولیو واکسین ماشومان ته ورکوي، کوم بل څه هم لري د پولیو د واکسین په خوا کې؟
دا خو اصلا هغه کمپاین ته چې موږ نوم ورکړی دی، کمپاین په نام د معافیت ورکونې ماشومان ته د واکسین ورکول کیږي چې د غوی وجود بدن معافیت پیدا کړي د امراض په مقابل کې، مخصوصا د پولیو مرض په مقابل کې. د دې ترڅنګ په دغه سرسري کمپاینو کې موږ ځینې نور ټابلیټونه چې د ماشومان د بدن د ودی د پاره او د غوی د بدن د معافیت د پاره کومه کوي هم تطبیقو. او په دې کمپاین کې منګه البینډازول ټابلیټونه ماشومان ته ورکوو. دغه ټابلیټونه کلمو د چنجو د زړه د پاره ورکول کیږي. دا ډیره مهمه ده ځکه چې د دې کچېره یان د ماشومان په بدن کې او په کلمو کې چنجي وي، ماشومان بدن وده ضعیفه پر مخ زی او همداسې په حساب د دې په تعلیمي په بهیر باندې په زدکړه باندې هم بد اغیزه چی. یعنی په مشخص قدر ته وایم تقریبا منګ 9.9 میلیون ماشومان ته دا ټابلیټ ورکو چې عمرونه د 2 تر 5 کلونو.
بله، د کورنۍ چلند څه ډول ده کله چې دا ټابلیټ دغه ماشومان ته ورکوي؟ آیا غوی راضی دي؟ اخلی ماشومان ته ورکوي که مخالفت کوي؟
په لوړه کچه باندې کورنۍ دې ته په حساب راضی دي او په دې خوشاله دي دا واکسین سره د دې ټابلیټونو دوی ماشومان ته ورکوي. په ځینو محدود ساحو کې په ځینو ځای کې تر اوسه هم لږ د خلکو سره اندېښنې شته دي چې دا کا واکسین ولې راضی، ولې موږ ته په لکیل کېږي، ولې مجاني دی، ولې زموږ کورو دروازو ته راوړل کېږي او ماشومان ته ورکول کېږي. زیاتې دي د څه پښتنې دوی سره پیدا کېږي هغه ځای کې د سې غوي البته د سې په محدود کچه داسې کورنۍ شته چې دوی سره دا پښتنې دي.
په دې وروستیو کې خو به کومه نوې واقعیه تاسو نه لرئ یا کومه پیښه د پولیو له وجې؟
منګه په دې وروستیو کې نږدې وختو کې نه لرو. په جولای میاشت کې جزا میاشت سره مصادف خوري په هغه کې وروستۍ پیښه په زابل ولایت کې درلودله.
څو ماشومان؟
فقط یو ماشوم هلته په دې ناروغۍ اخته سو او
پولیو
په پولیو باندې په 2013 کال کې. تر دې دمه موږ شپږ پیښې لرو چې دوه پیښې په قندار کې دي، دوه په هلمند کې، یوه په قندز کې، یوه وروستۍ پیښه چې پیښره یاد کړه په زابل ولایت.
آیا اوس د غو ماشومانو له حالت نه خبرې چې په څه وضعیت کې دي؟
له بده مرغه د ناروغۍ سره چې څوک اخته سو که ماشوم اخته سو ادون دایمي فلج سره مخ کیږي. یعنی فلج د ناروغۍ د جبیانو علاج نه لري، نو طبعا چې د غوی له بده مرغه سرنوشت دي دایمي فلج سره مخ سو. خو بیا هم وزارت او دا پروګرام هڅه کوي چې د دوی سره څه حساب خواخوږي په برخه کې او څه نور همکاري په برخه کې حتی که امکان وي د دوی د ځوان د سهولتونو برابرولو په برخه کې همکاري وي.
څه فکر کوي والی کورنۍ نه غواړي البته ځینې کورنۍ چې خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي؟
هغه څه چې موږ د عامه پوهاوي په برخه کې ترلاسه کړل او هغه انګیزې چې زموږ کورنۍ سره وي د زیاتره د افغانستان له مرز له اخوانه دا شیان راغله، مخصوصا په دغه وروستیو وختونو کې چې د زموږ ماجرین د پاکستان عدل تر راغله افغانستان ته. تاسو په جریان کې استئ چې په وزیرستان کې هلته تر ډیر وخت پورې کمپاین نه تطبیقېده او هلته خلکو مخالفت درلود، مخصوصا د پاکستان د دولت مخالفینو دا اجازه نه ورکوله او هلته ډیر بد او شدید تبلیغات و د کمپاین په مقابل بلکه هغه کورنۍ چې دی خاطر راغله دوی سره هم همدغه فکره او مفکوره هم را انتقال سو افغانستان ته. مخکې موږ دومره زیات دا مشکل نه درلود. یعنی هغه د سی فکر کوي چې البته دا شی چې وړیا موږ تر راځي او په سیاسان او مفترازي اتمند دي تر شا څنور خبرې دي، څنور سیاسي ملحوظات به دا وي. اما موږ په تاګه ویلې سو چې دي تر شا فقط او فقط یوازې هدف همدغه دی چې ماشومان د دایمي فلج څخه وژغوري.
نو دی لار چې کې دی سی واکسین ورته په پیسو سی
د باندې ډیر لګښت راځي. واکسین چې مخصوصا اخیستل کیږي او دا بیا انتقالیږي، دا بیا یو سیستم لري په نام د سول زنجیر چې دا واکسین په مخه مخصوصه درجه کې وساتل سی او هغه ماشوم ته په غلور پرتو سیمو ته چمر انتقالیږي دی باندې ډیر لګښت راځي دا کورنۍ د
مصارف نشي
پوره کولای عامه په هوای وسی خلکو په منځ کې چې دوی دې ته په پراخه پیمانه او په پراخه سینه باندې دا واکسین په ټولو سیمو کې په ټولو ځایونو کې ومني.
بله دغه عامه په هوای زیاتره د چالو خو باید وسی چې خبرې تاثیر نه کوي.
منګه د عامه په هوای هغه کم میتودونه چې دي کم ساحه چې منګه مشخص کړی دي په دوه دوو برخو میشلی دي چې یو خو پیسې پغه لومړی کسان دي چې باید خو په هوای لوړ سي فرزند د میندو او د ماشومانو دا غزمنګه په افغاني کلچر کې لکه ستونزه ده چې مستقیما میندو سره په حساب خبري وسی هغه ته پیغام ورکړل سي هغه په هوای لوړ سي
دا کار کم کیږي
دا کم کیږي او په دوهمه کټګوري کې په دوهمه برخه کې منګه هغه کسان لرو چې د غوی له طریقه نه منګه پیغام هغه لومړی اهداف کسانو ته ورورسو لکه مثلا د میندو ته دوه مثلا د ټولنې با نفوذ اشخاص دینی علما قومي مشران او همدا رنګه ځوانان پانتون محصلین او د مکاتب شاګردان د مکاتب معلمین او د پانتون استادان دوی ډیر رول لري.
او ډیره مننه ډاکټر صاحب.
مننه تاسو نه.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر میرجان راسه خبرې د ماشومانو د پولیو ناروغي پکله واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درانو دوستانو سلامونه می ومنئی آیا کلمو پخپل سر پرته د ډاکټر له مشورې څخه دوا خوړلې که هو پایلې چوي
سر کوم ګولې به پیدا کوم په خړا درد لپاره ګوروپین ګولې دي 400 ملي ګرام ګولې ما ټول توان ګوروپین پیدا کړ
ډاکټران په خپل سر د درملو د کارولو پاک لاڅوي
صحت سیستم تاثیر لاندې راځي امراض نه خکېږي ناروغان زیاتېږي او مقاومت پیدا کوي.
نن پام دی اکلغه گیګو ملتیا مو وکړی قدر من اوردونکو د سی برخې کارکونکي وایي چې په خپل سر د دوا کارول سره لدی چې ګټه نشي رسوي د انسان بدن هم د ناروغي پر وړاندې کمزوري کوي بیا که د درد مطابق درمل ډاکټر هم ورکړي مریض نشي ښه کوي ځکه بدن د خپل سر دوا له وجې د اصلي درملو د جذب توان له لاسه ورکړی وي. خو تاسو هم د لیدلې یا اوریدلې وي چې اکثره کسان کله چې ناروغ شي خپل د ځان مرض تشخیصوي درملتون ته ورځي او دارو اخلي په درملتون کې هم څوک د پوښتنه نه کوي چې ته دوا د چا په مشوره اخلي ځینې کسان بیا نورو ته هم په خپل سر دوا توصیه کوي دا چې وروسته بیا هم دې کسانو ته څه ډول سیستم دی راولړیږي په خبرونه کې ور باندې غږیږو په فایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
ملک تواب خپل سر نه اخلو په خپل سر باندې دوا نه اخلو تکلیف پېښي تر اوسه
ریس تکلیف چا ته پېښ کړی ده؟
او
څه رقم ته قصه وکړه؟
دا نه ما ته پېښ کړی ده لاس مې پاج زه په خمه پاج ده
بیر خپل سر دوا وخوړه؟
او
چی دی وخوړل؟
ګولې
څه رقم ګولې؟
شنه په خپل سر مې وخوړې.
نو په خپل سر دې څنګه وخوړلې؟
شپه وا
څو دانې دی وخوړې؟
دوه دانې.
تکلیف خو مې د ژرستا د اصاب په مېستا دغه پښې مې خوږېږي د چټکۍ
فشار میم جګیږي شغل میم جګیږي شکر تقریبا دو درې کال بلا زیات کیږي د دوای زخرم او دا سر د اصاب تکلیف میم ده
څه رقم دوا خوري
دسې په سپین رنګ کې ده دسې غټه ګولۍ دغه سپین غوندې کاغذ ده کنه بل جای وړې دي په هغه باندې د سور نشان ده څلور رقمه ګولۍ دي
د ورځې څو وخته یې خوري
یوه ګیس خورم ماښام خورم
نن مې نورګل ده دومره جای مې جوړ نسته چې ګوته پکې یدم سر کوم ګولۍ مې پیدا کوم بخوړه ده درد لپاره او چې ټول ځړه مې بیا مې ستنې ولګولې شپږ میاشتې یو لکه اتیا زره روپۍ مې ستنې ولګولې سرنګه وکړې غریب سړي څو فکر سه غریبانو شتور کې مې ګولۍ واخیستې مې وخوړل درد م کرا سه یو ګنټه دوه ګنټې بیا بیا بله خوړل ګوروپین ګولۍ د چار سو ملي ګرام ګولۍ سره رنګ کې راغلې دا ما ټول تاوان له ګوروپین پیدا کړ
چا درته یې دا دوا وخوره
هغه ماته دا د درد ګولۍ به دا خبره کول شتور ولا بره کول کنه څلور ګنټې دوا مې لاره درد به ختمه او بیا بیا مې وخوړل
ملک اسلام ما خپل ناس یو دوا اخیستې وه دا غونډ وجود مې یو ورې ګرمکۍ غوندې سو تقریبا شپاړس اوولس زره روپۍ مې له جبه خرچ سولې او د هغه اطراف خلک دي نو هغه چې د کومه ګولۍ پیدا کړي از ځان درد ولري یا سردرد ولري چې د هر شي ګولۍ پیدا کړي خولې ته اچي
د کاپیسا اوسېدونکی حاجي جمیل وایي چې کله درملتون ته ورځي نو د دوا د پاکټ نښې نښانی وی بیا د دواخانې کس درمل ورکوي نوموړی وایي چې هر وخت ګولۍ په جیب کې ګرځوي که یې څوک ورنه وغواړي هغو ته یې هم ورکوي
د سردرد د پښو درد مقصد پاکټ ګولۍ راواخلو پلیسټان ګولۍ دي مقصد دلته موږ د پښې ګولۍ بولو ښه شیر پیلې کله د شیر مارکه ها دغه ګولۍ دې د سردرد دي ښه چې دا سر م ډېر خوښ سي مقصد یې د پښو د درد ها بیا د سره یې مقصد معلومات یې کپسول رنگی مقصد اسی برک برک رنگه
اجمل بیا څو کله وړاندې د ملاریا د ناروغي پر وخت خپل سر دوا خوړلې هغه وایي چې بعد اثرات لا تر اوسه پاتې دي
مالته بعد سکارو چې نه به نواغستل نتیجه به دي درې ورځې پس راتل قسم نظیر ټابلیټ ګولې و چې ډیر قوی ګولې نه ګولې ما خپل خوړلې استعمال کړم زما په دې مېده باندې په جګر باندې ډیر بد اثر وکړ چې داخلو ټول می پولې شو ډیر ځت خراب شو ان تر دې چې به باجول کې زما کارونه شو به پیښور ته لاړم پنځل ورځې پیښور کې بستر هم ځان نن مخبر قسم قسم دا سیرمان ډراپونه دارا ته سٹارټ پنځل ورځې پاس به مل یو میاشو خیره کو به لاړم هغه تکلیف چې ما مندلې د وسم چې زه عادي چیو خرم نو بس داخله می پخېږي نو دا مشکل ما پخپل لیدل
دا چې ولې ډیرای کسان پرته د ډاکټر له مشورې پخپل سر د واخري تر ټولو لوی علت دی دوی بې پروايي ده خود د کابل اوسیدونکو نیم جان په نظر د ډاکټرانو لوړ فیسام خلک مجبور کړی چې په خپل سر دوا واخلي
وضعیت یې سره خپل تواشي هغه جواب شي زیات کړ تاثیر یې په یو کټګو پاتره ده او تاثیر یې په ونه کوي دوا را باندې ونه لګي ده قیمتي جګدا پیس جګدا مسخات چې چا وسونه سی هغه څه شاره وکي او چې اچھا سری هغه بیا پروا نه کوي که په 200 کې 1500 کې 0 روپۍ پیس ورواشي بس دوا واخلي
اکثره وخت له لویانو سره ماشومان هم د چ خپل سر دوا ورکول کیږي د روغې دلو پر ځای عمرې بشي د کابل اوسیدونکو مریم د هغې مور کیسه کوي چې دوا نه پیژني خو ماشوم ته ورکوي ورپسې د علومو اکاډمۍ د غړي لطف الله صبر خبرې هم پام دی کلاورو
خپل اولاد ته ټابلیټ ورکړې دی نوم یې هم نه پیژني او وایي چې یو لوی ټابلیټ ورکوي یو کوچنی دوه دانې په یو ور یعنی بدون دینه چې هغې نوم وپوهېږي یا دا د کوم مرض لپاره دوا ده وروسته له هغې نه چې د ده عواقب بیا څه و چې عادي سردرد به هم زوی درلوده ده په ټابلیټ نه شوی خوړلی ځکه یو ډول حساسیت یې د دوا درملو په مقابل کې پیدا کړی و نه یوازې دا چې میندې دا کارونه کوي ځینې نارینه دا کارونه کوي مثلا پلرونه دا کار کوي ګټه خو هېڅ نه رسېږي زیان به هم ورسوي بعضې ښځې په کورنیو کې چې مشران دي دوی وایي موږ مثلا تجربه لرو د دغه مرض لپاره دا دوا ده تجربه کیدای شي چې ډېر رول ولري مګر د دوا پیژندل دا ډېر ښه کار دی چې باید دوا وپیژندل شي او وروسته وخوړل شي او د ډاکټر د مشورې سره
زیاتره میندې دې ته پاملرنه نه کوي چې دا دوا په کوم وختونو کې ورته ورکړي. نو هغه د دې په ځای چې ماشوم ته ګټه ورسوي، ماشوم د لویو سترو زیانونو سره مخ کوي. په کلو اطرافونو کې بیخي عامه خبره ګرځېدلې ده. زیاتره خو داسې هم کیږي چې د هغه دوا نوم زده وي بدون له نسخې نه، حتی زی دوا رانیسي او ماشومانو ته تطبیقوي. هغه هم د خوله په خوله د یوې مېرمنې نه بلې ته او د بلې نه بلې ته همداسې دغه پروسه دوام لري او دوا تطبیقیږي.
دا چې دوا څه وخت څومره او د چا په مشوره واخلو، د روغتیا په وزارت کې مو له ډاکټر سیار نورمال څخه په مرکه کې پوښتلي.
د دوا معقول استفاده هغه ده چې موږ سم دوا سم شخص ته په سم وخت کې او په سم موده کې ورکړو. یعنی هر دوا چې بغیر د دغه معیار څخه اخیستل کیږي، دې ته موږ نامعقول استفاده وایو. چې هغه کیږي چې هغه دواګانې چې موږ په خپل سر یې اخلو، یا موږ دوا بې وخته یې خورو، موږ ته سار او بغم ته چویس کیږي، موږ سار هم خورو، غرمه هم خورو، د شپې هم خورو، یا موږ د دوا وخت یا کمو یا زیاتوو، مثلا 15 ورځې لپاره موږ ته ویل شوي اوسیږي، موږ یا درې خورو یا شپږ خورو، او بیا هم موږ د بل کس دوا خورو. دې ته موږ ویلو چې دا دوا نامعقوله استفاده دی، او دا کیږي چې ډېرې خراب عواقب هم ځان سره ولري، لکه صحت سیستم تاثیر لاندې راځي، امراض نښه کیږي، ناروغیان زیاتیږي او مقاومت پیدا کیږي. بل د خلکو اعتبار هم کمیږي په سیستم باندې، په دولت باندې، ځکه هغه دوا تاثیر خپل نه کوي، اعتبار کمیږي. د بلې خوا څخه دوایي مقاومت پیدا کیږي، ځکه که موږ دوا په صحیح وخت او په صحیح مودې ونه خورو، همغه میکروبونه چې رامنځته شوي دي هغه کیږي چې دمدغه دوا په مقابل کې مقاوم شي. په زیات وخرو زمونږ په بل غړو باندې تاثیر کوي او ډیره خطرناکه عوارض هم د منځته راکولی شي. حتی ډیر واقعي لیدل شوی دی چې د درملو څخه غلط استفاده د مرګ سبب ګرځېدلی دی.
کله چې د یو ماشوم دوا بل ته په خپل سر توصیه کیږي، ورکول کیږي، دا څومره خطرناک کیدلی شي؟
د هر انسان د وجود بیولوژي ډیر فرق کوي. یعنی د ښځه تر نارینه سره، د ماشوم د لویانو سره دا خو واضح دی. څه دوه ماشومې چې دواړه الکان وي او په یو سن کې په یو وزن کې، بیا هم دوی سیستم فرق کوي سره. نو دا تصمیم ډاکټر نیسي چې کم ماشوم ته سره کم دوا ورکړي، او دا باید ډیر په حساس سره وسنجول شي، ځکه ماشومان ډیر د خطر په مرض کې وي، ځکه هغوی د رشد په ابتدایي مراحل کې دي. نو که کله موږ په خپل سر باندې د یو ماشوم دوا بل ته ورکوو، دا کوي شي چې ډیرې ناوړې اغیزې په ماشوم باندې ولري، حتی د هغې د مرګ سبب وګرځي.
اکثره د درد ضد دواګانې دي، مثلا کله چې سر خوږیږي سره یو پاراسټامول یا د نورې دوا بازار کې ریلیف په نوم باندې دي، دا اخیستل کیږي، خوړل کیږي. سر واضح خبره ده چې په غصات کې خکیږي. آیا بدن په هغه وخت هغه درد احساسي یوازې موږ نه پوهیږو؟ دا څه رقم خبر ده؟
کوم وخت چې دوا وجود دننه کیږي، دا مستقیم سر ته نه ورځي، یا مستقیم هغه غړي چې درد لري هغه ته نه ورځي، دا دننه کیږي په وینه باندې. وینه کې هغه انالیزیک تولیدیږي چې باید لاړ شي، او چیرې چې درد دی هغه د مغلاسې لپاره تسکین کړي. خو دا موږ نه پیو چې دا وینه په ټول وجود کې جریان لري، کنه دا تنه مغز ته نږدې، دا مکمل وجود ته ورځي. هغه مغلاسې لپاره سر درد ښه شي، خو دا موږ نه پیو چې دغه د درد دوا په نورو غړو کې څومره بد تاثیرات خپل لري. دا ډېرې خطرناک عواقب لري، ځکه موږ نه پیو، موږ فقط هغه غړي باندې تمرکز کوو چې مثلا زما لاس درد کوي، که زه دوا خورم هغه لاسې لپاره ما لاس ښه کیږي. خو موږ دا باندې نه پیو چې دا وینه ته ورځي، دا ځیګر ته ورځي، هلته تک تکیږي، بیا ورځي هغه غړي ته. نو دا ډېرې خرابې اغیزې په بل اعضا باندې لري.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې هر دوا ځانته یو دوز لري مشخص.
بله بله. یعنی
د دوا نیم کله خوړل یا ځینې کسان دواخانې ته ځي، اقتصادي ضعیفې اته غواړي چې نیمه نسخه دوا ورکا، یا کله بې پروايي له وجې نیمه خوري نیمه پرېږدي، دا څنګه خبر ده؟
کوم چې موږ دوا سنجو چې باید په دغه دوز او په دغه خوړل شي، دا په دې معنی ده چې دا په هغه دوز باندې دا کوي شي چې هم بده منفي تاثیرات کم وسیږي، او هم دغه مرض تداوي ور باندې وشي. کوم که دوا د خپل وخت نه مخکې خورو یا وروسته خورو، یا اندازه نه کم اخلو، مثلا نیمه نسخه اخلو، دا په دې معنی چې موږ مکروب سره مبارزه کوو. کوم چې ښه ضعیفیږي چې باید مل شي مغرضه کې، موږ یې پرېږدو. په همدغه وخت کې مکروب مصرف کیږي چې ځان مقاوم کړي مغه دوا سره، او که موږ بل ځل بیا هم په همدغه مریض یخته کیږو او همغه دوا خورو، دا هرګز موږ تاثیر نه کوي. موږ باید په بل مرحله کې باید قوي دوا اخلو. دې لپاره مهم دی چې موږ باید د دوا هم دوز او هم وخت ډېر په پام کې وساتو، چې هیڅکله موږ دوا موږ قضا نه شي، او هیڅکله هم دوا زیات ونه خورو او کم ونه خورو.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو اوریدل چې په خپل سر د دوا کارول مو د مارک تر بریده رسول شي، نو ځکه په کار ده چې دارو درمل د ډاکټر په مشوره واخیستل شي.
ختلم در تمی وانا قتل و می بخا در چ ختلم در تمی وانا قتل و می بخا غگی دین شوم در تمی دیر و جڑل و می بخا غگی دین شوم در تمی دیر و جڑل و می بخا
چپے دل مادر تو